دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې د ورستیو بریدونو پاړه د دوی جدي څېړنې روان دي او هغه کسان چې غفلت کړي مجازات بشي. نور ریپورتونه هم لرو. خو نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کو اسمت ساروان په استودیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
امریکا غواړي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خاص استازی وټاکي. د داعش مشر ابوبکر بغدادي خپل پلویان د خپلو دښمنانو خلاف جګړې ته هڅولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنجشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکي. د ښاغلی خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپل نمونو د نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپل خلیلزاد په دې اړه ازادي رادیو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته له څه ویلو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوری غوښتن کې ګوند د بهرني سیاست د داخلي کړي یو مهم کدر ګڼل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ترامپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم د غه پرګ مارلو غور کړی وو. د بغلان د نهرین ولسوالۍ جنایي مدیر ته دولت د وسلوالو مخالفانو په یوه غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي رادیو ته وویل د نهرین جنایي مدیر په خپل موټر کې له کندوز څخه پل خمري ته روان و چې د مرکزی بغلان په ساحه کې پرې برید وشو. د مظلومیار په وینا په دې پیښه کې د نهرین له جنایي مدیر سره په موټر کې دوه تنه نور سپاره کسان ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شل اووره سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقه لومړی په 14 او پرون دوهمه په یو واچیا منډو وګټله. په بیټنګ کې حضرت الله زازی او په باولنګ کې راشد خان او مجیب الرحمن ښه لوبې وکړې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او آیرلند لوبډلې سبا په درېیمه شل اووره سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او چین نن پنجشنبه پر یو بل نوره تعرفه زیاته کړه او د چین د ټکنالوژۍ د پالیسۍ پر سر سوداګري لانجه یې نور هم پراخه کړه. د چین پر تجارتي مالونو د امریکا له لوري د تعرفې 15% زیاتوالی چې پخوا اعلان شوی و په داسې حال کې عملي شو چې د دوو هیوادونو استازي د سوداګري اختلافاتو په اړه په واشنگټن کې پر خبرو بوخت دي. تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د یو بل پر خلاف نوې تعرفې 14 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان هڅولي چې په نړۍ کې د خپل دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. بغدادي ته دا منسوب 15 دقیقې پیغام په یو کال کې د نوموړي لومړنی صوتي پیغام دی. د بغدادي دا پیغام د سخت دریځ ډلې د رسنیو څانګې الفاروق فاونډیشن د چهارشنبه په ورځ خبر کړی دی. د بغدادي د اوسی دو او د ژوند او مرګ په اړه په ورستیو کې زدونه قصه راپورونه خبر شوې دي. امریکایي چارواکي وایي هاکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکوونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي خو مخه ونیول شو. دا هڅه دوه کاله وروسته لدی وشو چې پر روسي جنټانو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې د دې کمیټې د ایمیلونو د هک کولو او افشا کولو تور پوري شو. د ډیموکرات ګوند غړیو پرون چهارشنبه وویل د ویپانی امنیتی کمپنۍ چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي دا هڅه ناکامه او افشا کړه. د مولدووا ولسمشر وایي دغه هیواد لومړی ستونزه فساد یا بې وزلي نه ده بلکې د نفوسو کمیدا ده. ولسمشر ایګور دودان ازادي راډیو ته وویل موږ د خپل نفوس په درو کې یو برخه له لاسه ورکړې، نو د نفوس کمیدا لومړی درجه ستونزه ده چې موږ اوس ورسره مخامخ یو. د مولدووا د وروستۍ سرشمیرنې له مخې د پخواني شوروي اتحاد د دې جمهوریت نفوس په 2014 میلادي کال کې 3 میلیونه وو، خو بیلابیل اټکلونه اوس ښیي چې له دې هیواد څخه تر 1 میلیون تنه نورو هیوادونو ته تللي دي. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچی کې سره ولیدل. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې لوکاشینکا په دې کتنه کې چې پرون چهارشنبه وشوه له پوتین څخه د ته د بلنې په خاطر مننه وکړه او ویې ویل چې د دوو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو کې بیلابیلې ستونزې کوټه شوې دي. لوکاشینکا وویل چې باید دا ستونزې حل شي.
خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې په ازادي رادیو ویبپاڼه کې چې ازادي رادیو ډاټ کام ادرس ته دا خبرونه او نور ریپورټونه لاسره وګورئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې د شوو تروریستي بریدونو په اړه څېړنې کوي او هغوی چې په دې برخه کې غفلت کړی مجازات وشي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو متخصصان پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کوي. امریکا پر ایران وروسته لاغ بندیزونه ولګول چې دغه هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته. ایا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولی شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالاته چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ دا بله موضوع ده چې په اړه یې ریپورت لرو. همدارنګ مو د هغه ریپورټونو په اړه خبرو چې څو امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام هم په همدې خبرونه کې خپرېږي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې د راکټي بریدونو په اړه بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. وایي احمد برمک نن په کابل ښار کې د امنیتي حوزو د امیرونو او نورو مسؤلینو سره په ګډه غونډه کې وویل هغه کسانو چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناغېړي کړي قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د کابل ښار د لومړۍ حوزې امیر او یو شمیر نورو چارواکو ومنله چې د دې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. په دې اړه نور حال د اصل وسال پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسولین د اختر په لومړۍ ورځ دغه ښار په یو شمېر سیمو د راکټي حملو په مخنیوي کې په بې کفایتۍ تورن کړل. وایس احمد برمک د پنځشنبه پر ورځ د کابل ښار د امنیتي اصولو د امیرینو او نورو مسولینو سره په ناسته کې په ټینګار سره وویل هغو کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړی مجازات بشي. د وایي تاسو ماته امنیتي مرستیال ته ځواب ووایئ چې یو شپه وړاندې تاسو د لومړۍ امنیتي اوزې اړوند سیمه کې سکړی او سه امنیتی تدابیر مونیولی وو. تاسو نه ځواب غواړم هغه کسانو چې د دغه پیښې په مخنیوي کې غفلت کړي او خپل کارې په سمته کې سرته نه رسولای باید مجازات شي. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په لومړۍ ورځ سو تنه بریدګر لومړی امنیتی او زیاړون د کابل عیدګاه جمعات شاته په یو سرای کې ځپځې شي وو او له هغه ځایې په ولسمشۍ مانی او دفاع وزارت سره کېټونه او توغول او له امنیتی ځواکونو سره یې شاوخوا 300 وسلواله خطا هم وکړه. بلخوا له دغه برید وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ارګماڼۍ کې د امنیتي او دفاعي سکتور ناسته کې ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې خلک حساب ورکوونکي حکومت غواړي او امنیتي او دفاعي سکتور باید د دې پیښې په اړه ولسته د قناعت وړ ځواب ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په نننۍ ناسته کې د کابل ښار یو شمېر امنیتي مسولین په بې کفایتۍ تورن کړل، خو د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال صادق مرادی وویل چې دوی د اختر په ورځو کې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي وو او خپله دنده یې په سمه توګه ترسره کړې ده. دی وایي موږ هیڅ ډول ناخیری نه ده کړې او چمتو یو چې د قانون له مخې مسؤلینو ته ځواب ووایو. راځئ زموږ خبرې واورئ. که ستونزه موږ کې وي له دندې مو لرې کړئ، او که ستونزه د قومندان وینو هغه لرې کړئ. خو له بده مرغه هیڅ چا زموږ غږ نه دی اورېدلی. زه وزیر صاحب بې کفایته نه یم، خو بلخوا بیا د کابل ښار د لومړی امنیتي او سیاسي امیر رحیم غرنی ومنله چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي. دی وایي زه د لومړی حوزې د امیر په توګه خپل ضعف او کمزوري منم، او له څېړنو وروسته چې د کورنیو چارو وزارت رهبري او په ځانګړې توګه وزیر صاحب کوم څه چې لازم ویني د قانون سره سم ماته د منلو دي. په ورته وخت کې د دې حوزې د کشف امیر بیا وویل چې د لومړی حوزې اړوند سیمو کې امنیتي تدابیر په سمه توګه نه ونیول شوي، نو ځکه بریدګر وتوانېدل چې له دغې تشې نه په استفادې سره خپل هدف ته ورسیږي. د پداسیال کې ده چې د افغانستان امنیتي مسولینو د اختر په ورځو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي چې د دوی پلانونه یوازې د کاغذ پر مخ وي او په عملي کولو کې دوی تل پاتې راغلي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. یو شمېر رسنیو د څو تنو امریکایي چارواکو له قبله خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو بیا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکي. ښاغلی خلیلزاد که په دغه نوې دندې وټاکل شي، مسؤلیتونه به یې دا وي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مرسته او همکاري وکړي. نوري اسنوري په دې اړه رپورټ لري.
د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکي. رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د خلیلزاد ټاکنه به دا پیغام ورکړي چې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو او هم د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي جدي دی. له دې سره سره چې یو جول جاړي ته د رسېدو لپاره په دې وروستیو کې د یوې امریکایي ډیپلوماتې او د طالبانو ترمنځ خبرې وشوې، یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې دا منلی چې د جګړې په ډګر کې د پام وړ پرمختګ نه ترسترګو کېږي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي خلیلزاد د احتمالي ټاکنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې، او پخپله خلیلزاد هم د خبریالانو استول شو پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو ځانګړي استازي په توګه به د ښاغلي خلیلزاد دنده د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو څرخي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویترز او اسوشیټد پرس آژانسونو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډېر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، په افغانستان کې له شویو پرمختګونو چې هغه دی له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې خوښ نه دی. په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور بیا هغه څه دي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو او یوه جوړجاړي ته د رسېدو په لاره کې یو مهم خنډ بولي. یو امریکایي پخوانی چارواکي رویترز ته ویلي چې وشپېته کلن خلیلزاد د دغې دندې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر کړي ډېر مناسب شخص دی. د پخوانی امریکایي چارواکي ویلي خلیلزاد د امریکا له څلورو حکومتونو سره د کار کولو یا هغوی ته د صلاح او مشورې ورکولو تجربه لري، د افغانستان په لویو ژبو خبرې کوي، د هېواد له ټولنې او سیاستونو سره ښه بلد دی، او بل دا چې د افغانستان په لوی قوم پښتون پورې تړلی او له ولسمشر غني سره هم نږدې اړیکې لري. د دغه پخواني چارواکي په وینا پر دغه نوي پوست د خلیلزاد د ټاکنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو پریکړه دا ښیي چې د واشنگټن اداره د سولې د پروسې په برخه کې چې هغه یوه نتیجه ورکړي جدي دی. د هغو راپورونو په اړه چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خپاره شوي وو څو ورځې مخکې مو په دې اړه چې دغه خبرې څومره مخته تللې دي ښاغلي خلیلزاد نظر وپوښت.
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه یک قربان یادش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید این مسائلی هست که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
تر لوی اختر مخکې د خلیل زاد څرګنده ونیوي تر اوسه پورې وسله والو طالبانو د افغانستان د حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خلیل زاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړی یوه مهمه مهره ګڼل کېږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې دي. ترامپ انتقالی تیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه په ګمارلو هم غور کړی و. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 میلی تر روسي حملو وروسته د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د یو همکار په توګه خلیل زاد پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې په پلانولو کې مرسته کړې وه. د هغې حملې چې د القاعده د ځپلو په برخه کې نتیجه تر ډیره بریالۍ وه، خو د طالبانو رژیم ته هم د پای ټکه کیښود. خلیل زاد د 2003 تر 2015 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. آیا د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان کولی شي چې خپل هیواد له هغه ساړه ډیپلوماټیک حالت نه چې په وروستیو څو کلونو کې ورسره مخامخ دی راوباسي؟ له افغانستان سره د پاکستان روابط په وروستیو کې په بېساري ډول کمزوري دي. کابل په مکرر ډول پر اسلام آباد تور پوری کوي چې په خپل خاوره کې هغه تروریستانو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې انتحاري او بومي حملې کوي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې تاریخي ستونزې لري او له امریکا سره هم په وروستیو 2 کلونو کې د بل هر وخت په پرتله روابط کمزوري شوي دي. د ټولو مسلو ته په کتو د پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکي په دې نظر دي چې پاکستان په سیاسي انزوا کې دی او له دې انزوا نه د دې هیواد ایستل به د نوي صدر اعظم لپاره ډېر ګران کار وي. فرشته جلالزی په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د انتخاباتو د بری په وینا کې وویل چې بهرنۍ سیاست یې لستر چیلنج یا امتحان سره مخامخ دی. خان وویل که په نړۍ کې یو هیواد به چې سولې ته ډېر اړتیا لري هغه پاکستان دی. خو د نړۍ د کرکټ د پیژندل شوی ستوری عمران خان د صدارت لومړۍ دوره تجربه کوي او زیاته سیاسي سابقه نه لري. هغه ته داسې هیواد په میراث رسیدلی چې په سیمه کې د افراطي ډلو په ملاتړ او د امنیت په خرابولو تورن دی. پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له امله د سیمې او ټولې نړۍ امنیت ته د ګواښ پېښولو تور دی، خو پاکستان یې مکرره ردوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې پاکستان په دروغو او دوه مخي تورن کړ او د سلګونه میلیونه ډالرو بستۍ چې هر کال یې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې لپاره ورکوله وځنډوله. عمران خان په مکرر ډول د امریکا په مشرۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان پر ګډون انتقاد کړی دی. هغه ویلي چې د تروریزم پر ضد د امریکا په جنګ کې د ګډون پر ځای له واشنگټن سره په اړیکو کې اعتدال راوستل غوره ګڼي. عمران خان د دې ملاتړ هم کوي چې له افراطي ډلو سره د جوړجاړي له لارې د سیمې امنیت ښه شي. له دې امله پر عمران خان ډېر انتقادونه وشول. یو وخت هغه ته د طالبان خان نوم ورکړ سوی و او تور ورباندې ولګېد چې د افراطي وسلوالو په وړاندې نرم دریځ لري. خو د امریکا په تحقیقاتي مرکز ویلسن سنټر کې د جنوبي اسیا د چارو څارونکي هما یوسف پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې عمران خان لږ تر لږه له افغانستان سره د پاکستان د باور فضا د رامنځته کولو موقع لري. فرانس پرس خبري اژانس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریځ یادونه کړې چې له وسلوالو ډلو سره په مذاکرو او د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار کوي. هما یوسف ویلی چې عمران خان نوې سیاسي څېره او معتبر غږ دی، خو هغه د پاکستان او امریکا د سړو اړیکو په اړه ویلي چې شاید د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوې حکومت هم د زړې پالیسۍ له مخې د امریکا پر ځای د چین پر لور خپل تمایل جاري وساتي. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د خپل نوي حکومت د بهرني سیاست په اړه ډېر خبرې نه دي کړې، خو په وروستۍ وینا کې یې دې ته اشاره وکړه چې په سیمه کې له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو جوړولو ته لیوال دی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ.
په وروستیو کې د ترکیې پولي واحد لیرا په پرله پسې توګه د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی، دا چې ولې د فرشتې جلالزی په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات اورو.
په ترکیه کې د اسعارو بازار د دوشنبه له ورځې راهیسې چې عرفه وه تړلی دی، خو د نړۍ د اسعارو په بازارونو کې د ترکیې لیرې بیه نن بیا هم د ډالر په مقابل کې 1.1% راولویده. له دې سره لیدل کېږي چې د لیرې بیه د روان میلادي کال له پیل راهیسې 88% ټیټه شوې ده. دې مسلې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مالي پالیسیو په اړه جدي پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیه او امریکا ترمنځ د سیاسي کړکیچ له پراختیا سره پر انقرې اقتصادي فشار د زیاتېدو په حال کې دی. د واشنگټن او انقرې روابط په ترکیه کې د یوه امریکایي کشیش اندرو برونسن تر نیول کېدو وروسته لا زیات خراب شول. د ترکیه حکومت د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې په 2014 میلادي کال کې نیول شوی و سږ کال محکمې ته راجع کړ. پر برونسن تور لګېدلی چې په تروریستي فعالیتونو کې همکاري کړې ده، که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. اندرو برونسن په ترکیه کې تقریبا 2 لسیزې ژوند کړی دی. هغه 1 میاشتې په توقیف کې تیرې کړې او اوس په خپل کور کې نظر بند دی. د امریکا حکومت په مکرر ډول له ترکیه غوښتنه کړې ده چې اندرو برونسن خوشي کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ترکیه لوی اشتباه کړی چې اندرو برونسن یې نه دی خوشي کړی. جان بولتن له رویټرز سره په دې مرکه کې د قطر د 15 میلیارد ډالرو پانګونې په اړه هم وویل چې فکر نه کوي چې دا اندازه پیسې به د ترکیه پر اقتصاد د مثبت اغېز لپاره په هیڅ ډول کافي وي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن وویل چې که د ترکیه دولت امریکایي کشیش اندرو برونسن خوشی کړي د واشنگټن او انقره ترمنځ لانجه حتی پای ته رسیدلی شي. خو د ترکیه د جمهور رئیس ویاند ابراهیم کالین پرون د جان بولتن د خبرو په جواب کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د بولتن له څرګندونو معلومه سوه چې امریکا د ترکیه پر اقتصاد گزار کوي. ابراهیم کالین وویل د بولتن خبري څرګندوي چې امریکا د ناټو پر یو غړي هیواد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د اردوغان ویاند وویل امریکا باید د ترکیه د قضایه قوي خپلواکۍ ته درناوی وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سارانه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لاندی خبرونه تاسو سبانه بل سبا د مسپخین لدریو نه تر 15 بجو پوری لازادی رادیو نه په مستقیمه تو غوړی غلی شي. دا لازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوری په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو تاسو چې هر چیري زموږ د وی پانی لري نه وځد چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب لاکسونو په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتل شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. د ملګرو ملتونو متخصصان پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کړي. امریکا پر ایران وروسته له هغې بندیزونه ولګول چې له دغه هیواد سره د 2015 میلادي کال لاټومي موافقي دا هیواد ووت. ملګري ملتونه وایي د دغو اقتصادي بندیزونو له کبله پر ایران کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ادریس جزائری د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تهران د امریکا بندیزونه د ایران خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کوي. دا وروسته له هغه چې روانه میاشت امریکا پر تهران بیرته له سره بندیزونه عملي کول پیل کړل. پر ایران اقتصادي بندیزونه په 2015 کال کې د تهران او نړۍ له اټومي موافقې وروسته لیرې شول. امریکا هغه مهال د روان کال په می میاشت کې له دې موافقې ووته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه اعلان وکړ. د بندیزونو بل پړاو په نومبر میاشت کې عملي کیږي چې د ایران د تیلو صادرات په نقشه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ادریس جزائری په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا بندیزونه غیر عادلانه او خطرناک دي چې د ایران اقتصاد او پیسې له منځه وړای سي او په نتیجه کې به میلیونونه خلک بې وطن سي. د ملګرو ملتونو متخصص له امریکا غوښتي چې خپل ژمنه پوره کړي او کرهنیزو توکو، خوړو او روغتیایي وسایلو ته اجازه ورکړي چې ایران ته یوړل سي، او په دې برخه کې د کره اقدامات وکړي چې بانکونه، مالی ادارې او شرکتونه په چټکۍ سره او آزاده توګه راکړه ورکړه وکړي. ترامپ په دوامداره توګه پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي چې د ایران د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي. ایران دا تورونه رد کړي چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبې په ورځ وویل چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي، بلکې غواړي د ایران چارواکي خپل چلند بدل کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږه له ازادي رادیو نه اوري. د عبد الله پنوم یو اوریدونکو له کابل نه په راستولي اس ام اس کې ویلي دي چې روسیا په افغانستان کې شخړو ته لمن وهل غواړي. عزیز الرحمن له ننګرهار نه وایي طالبان باید پوه شي چې نور په افغانستان کې د زور له لارې په چا واک نشي چلولی. او یو بل اوریدونکو چې د هلمند څخه اس ام اس راستولی دی دی وایي چې د جګړې لخکیلو خواونه موږ د هلمند خلک غواړو چې په خپلو کې دې سوله وکړي. دوستانو اوس هم ستاسو څو هغه پیغامونه راخلو چې موږ ته مو په ټلیفون ثبت کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد ناصر خاکسار شنواری د خپل کاکستان کار سره په اړیکه کې یم. اول قدم کې د ازادۍ او دیدونکو کارکونکو او د سټډیو کې ناست خلکو ته د اختر مبارکي د زړه کوم وایم. خدای وکړي چې د افغانانو باندې او ټول ولس باندې د اختر د خوشحالۍ وګرځي او د خوشحالۍ اختر دي سي، او خدای وکړي چې دې ته طالبان راځي سي چې درې سنه نه بلکې چې څو ژوندۍ استو او څو د دنیا آباد ده او دا نړۍ کې خړو. خدای وکړي چې د تل پاتې سوله او اوربندي او دزبندي سي. نور منګه د دزونه او د جنگ نه ستړي استو، هیڅ خوشحالي په خپل نه راځي. نو خدای وکړي چې دغه اختر د خوشحالي وګرځي او ټول افغانستان مؤمن ولس د اختر مبارکي د زړه له کومې وایم، او خصوصا د ازادي راډیو او ریډونکو کارکونکو ته او سیدا زحمتونه باسي استودیو کې اډیو ته د اختر مبارکي وایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوی اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټولو همکارانو بیا په افغانستان کې او بیر حسین بیا ټولو هیوادونو کې مسلمانانو ته د زړه له کومې د خوشحالۍ مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر غوندې په خوشحالۍ در باندې تیر شي.
الو السلام علیکم، زه نک محمد یم، روزګان د ولایت د گیزاو د ولسوالۍ د وغنیر د کلی ساتل د ازادي د راډیو سره په تماس کیم. اول د وار د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. بعد اختر د مبارکي سره د دغه په غزنی کې چې هر څه ملکي الزامیان دي کړ شي طالبان دي کوم جهر څه د دغه خریبانو ته ټول د ضرورت سره وایم دوی ته د جنت فردوس خواس کوم. بل مې ایبت الله صاحب دغه خایش دی چې د دغه در میاشتنۍ وربان ومنې د افغانستان په لحاظ اسلام په لحاظ باندې. نور مستاجد ازادي درو دی وخت نن سم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږه غلاسه د رادیو ناوړې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهم نمای کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او د یونیسف د اداري مشترک او ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو. همدارنګه په فرا ولایت کې د یخ د بی د لوړیدو په اړه یو ریپورت لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د ښاغلي خلیلزاد دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسیا او د هند پاسفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د ادغام کولو پر چارو راڅرخي. د بغلان د دهرین ولسوالۍ جنایي مدیر د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د شلو ور سیالیو لړۍ وګټله. افغانستان د دې مسابقو لومړۍ په 1600 او پرون دوهمه په 1000 منډو وګټله. د اسلامي دولت سختریزي ډلې مشر ابوبکر بغدادي په یو صوتي پیغام کې خپل پلویان دې ته هڅولي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي وایي هکرانو هڅه کړې چې د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې د رای ورکونکو ستر ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمتون ته ننوځي، خو مخه ونیول شوه. او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې سره ولیدل.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي وسم مخکله دینه چې ونیزه پروګرامونه تور شو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د فرا ولایت وسیدونکو د اختر په ورځو کې د یخ ته قیمت د لوړیدون سر ټکی دوی وای د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د یخ بیا چې یو شمیر فابریکی تولیدي څو چنده زیاته شوې ده. په اړه له سیمې څخه د احمد شاه فطرت ریپورت اورو. ورپسې د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام او کور کله پروګرام مهیروي.
د فراول تجدیدونکو وای د اختر پروز کې په دغه ولایت کې د یخ بیا څو برابر لوړ شوې ده. د دې په خبره مخ کې یو کیلو یخ په 15 افغانۍ او ماوس تر 15 افغانۍ پورې رسیدلی، خو هم د چارواکو دغه برخې ته پام نه کوي. د دې په خبره د اختر پروز کې له یو خوا په فراق ګرمي ده او له بلې خوا د اختر د غوښت ساتلو لپاره هم خلک له یخ څخه کار اخلي، نو ځکه یو تولیدي فابریکو قیمتونه څو برابر کړي دي.
دغه د ضرور 15 کیلو یخ اخم کیلو په 15 افغانۍ تر 15 افغانۍ زور کوم ضرور دغه کډ ادوی درې چختر چې خاګه تیا د یخ لري او ملمانه دو تفته احمد دغه یخ په مول پورته کړی دی. آیا دولت ته چې غوړی دینه و کی کنهسته
دلیل اینه کې پیش ازید سات روز یک روز که بعید مونده بو ما فروشات دشت 600 کنده، امروز رسیده دیروز روز اولی بوده به رسیده به 2600.
لبل خو د فراوده د شروالی رسید چروا قسم ده سن زمانی خو وای چې د یخ استفاده په دې روز کې د رجوی فابریکې نشي تولیدولای، نو ځکه قیمت لوړ شوې دی. د شاد د فراده شروالی رسیدتون چروا کې وای چې دی بیا هم په فرا کې خطر د کونکو فابریکو مثلا را غوشتي اواز کوي چې نرخونه یې را ټیټ کړي.
دلیل یې هغه کې ما در پیش از ما از اید 500 کیلو یخ در روزانه ما در شرفه را به فروش میرسیم. حال در روزا اید که شده دیروز کارخانه قدرت بیشتر خواست، کارخانه بیشتر قدرت نمیکشه، یخ به کیلو 10 افغانی با مردم میتونه عرضه کنه، بیشتر نمیتونه به خاطر اینکه فروشات یخ زیاد شد.
در دوران ولایت چه فرا ولایت هر کال دختر پر از دو سره نرخونه لوړیږي. پامداش هم په دغه ولایت کې د زیات ګرمۍ او د بخت نشه لامل خلک د بازار څخه یخ پیری او زیات استفاده ورڅخه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ار وخت په تیر بیا د اختر په شپو ورځو کې کچيري له حد نه ډیر خواړه خوړل شي، نو هم لویانو ته او هم ماشومانو ته د ګڼو سیستونزو سبب ګرځي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله خبرې وکړو. لموږ سره میلما د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسیدی. په پیل کې به درته وایي چې کوم خواړه کچیر ډیر خوړل شي مشمانو ته سي ستونزې پیدا کوي؟
دا رښتیا خبره ده چې د اختر په ورځو کې خوراکي توکي په کورونو کې په ځانګړي توګه وچې میوه او تازه میوه ډیر زیات وي. کچیر ته دا میوه ډیر سالم هم وي که په ډیره اندازه وخوړل شي، هم مشمانو هم لویانو ته خطرونه پیدا کوي او مضر تمامېږي. له همدې کبله باید په خوراک کې لږ کمی راولو، ځکه چې د هر دوست د هر خپلوان کور ته چې ځو په ځانګړې توګه ماشومان هلته ډېر خوراک کوي، یو کور نه بل ته او بل نه بل ته، بالاخره د دې سبب کیږي چې معده ډېره ډکه شي او په پایله کې ماشوم ته ځینې روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
دغه څو ورځې اختر ته تېر شه کنه، څنګه آیا تاسو کله روغتون کې یا معاینه خانه کې چیرته داسې کوم ناروغ سره مخ شوی چې هغه همدغه د ډېر خوراک له وجې دې حد ته رسېدلی؟
د اختر په تېرو ورځو کې زه نه په روغتون کې نوکر یم او نه خپل شخصي کتنځي ته تللی یم، خو ځینو دوستانو ما ته په ټلیفون باندې ما سره په ټلیفوني اړیکې نیولې دي او کله کله ما نه دا پوښتنه کړې چې ماشومې مثلا داسې زړه بدوالی لري یا کانګې کوي څه وکوم، بیا ما ورته اړینې لارښوونې کړې دي.
د اختر په میوو کې مونږ نه خود دی او کشمش دی او شیرینی باب دغه شیان ډېر دي، خو کې سیمیان چې تون دي، د کوم یو ډېر خوړل ماشوم ته زیات تاوان رسولی شي؟
هر ډول وچه میوه چې زیات وخوړل شي ماشومان ته تاوان کوي، خو ځینې ځانګړي ناروغۍ منځته راوړي،
مثلا
د چاکلیټو، د کلچو، مثلا جلبی یا زلوبۍ خوراک، هغه شیان چې ډېر خواږه لري کېدای شي د ستوني درد منځته راوړي، کېدای شي د معدې ناروغۍ منځته راوړي، د معدې تیزاب کچه لوړه کړي، تسمم منځته راوړي. مثلا هغه وچې میوې چې د هضم او جذب ډېر ستونزمن ده، مثلا بادام، پسته، د دې ډېر خوراک چون صحیح نه هضمېږي کېدای شي ماشوم ته نس ناسته منځته راوړي.
بله، د دغو میوو ډېر خوراک د خو طبي خبره ده چې دوی به ناروغه کېږي. کېدای شي راتو اېز دا تر کوم حده پورې خطرناک تمامېدلی شي؟ آیا د مرګ لامل کېدای شي؟
کېدای شي. مثلا ځینې تسممات دي چې د وچو میوو د خوراک په پایله کې منځته راځي، تسممات کېدای شي چې ډېر شدید او ډېر جدي وي، حتی د مړینې لامل شي او هغه خفیف یا کمې ستونزمنې پیښې، مثلا زړه بدوالی، کانګې، نس ناسته، تبه، سردردي، ځاندردي، سرګرځېدنه یا سرچرخي، دي دا هغه خفیف نښې نښانې دي، خو کېدای شي د مړینې لامل هم شي.
کله چې کورنۍ بې پروايي کوي، ماشومان پرېږدي چې هر څه وخوري او بیا ناروغه شي کنه، دغه مسله ماشوم ته، کورنۍ ته، ډاکترانو ته څومره ستونزې او جنجالونه پېښولی شي؟
لومړی خو دا چې د کورنیو دغه د خوښۍ ورځې په غم بدلوي، ځکه که چېرته یو ماشوم ناروغ وي، والدین، پلار، مور، ورونه، خویندې هغه سره په تکلیف وي، هغوی مجبوره دي چې هغه روغتون ته یوسي. یو خو دا ده چې د خپلو خپلوانو دیدنې کتنې نه محرومېږي، او بل دا ده چې دغه خپل یو غټ اندېښنه ده چې د ماشوم ناروغي خو په کور کې د ټولو لپاره یو ستره ستونزه ده. په همدې خاطر دوی غمجن وي، ځکه دغه د خوښۍ ورځې په هغه شکل چې لازمه ده او هغه پلانونه چې دوی جوړ کړي دي چې په دې اختر په ورځو کې چیرته لاړ سو څه وکړو، هغه پلانو سره دوی ځان نسی عیارولی او بالاخره د اختر شپې په روغتون کې یا په کور کې د ماشوم په ناروغۍ کې دیریږي.
نو اوس د حل لاره څه کېدلی شي؟ اختر ده، په هر کور کې یا د میز په سر وچې تازه میوې، اوس خدا د لوی اختر ده کنه، خلک قرباني کوي، غوښې معمولا غرمه ورته راخلي یا ځینې سندره چې هماغه د چای په وخت کې ورته راخلي، دا هر چېرته سته پارکور کې دي او ماشومانم اکثره کسان بیایي له ځان سره د اختر مبارکۍ ته، د دوستانو کور ته. دغه حالت کې څه وکړي دوی چې دغه ورته ستونزې په خبرونه کې یادې سپي ماشوم سره مخ نسي؟
والدین ته باید خپل ماشوم د معدې ظرفیت یا دغه د خوراک اندازه معلومه وي. نو دا داسې نه کیږي چې دوی باید پاملرنه ونه کړي او د اختر په ورځو کې هغه نورمال خوراک چې دوی و هغه دوه چنده یا درې چنده کړي. دوی باید کوشش وکړي چې د ماشوم هغه عادي خوراک ته په هغه اختر په ورځو کې هم دوام ورکړي او ماشوم ډېر خوراک ته پرېنه دي، ډیر زیات خوراک ته، او په ځانګړي توګه مثلا دغه د قربانی غوښه چې په کورونو کې پخېږي، دا خو هم غذایی مواد دي که چیرته موږ ماشومان پرېږدو ته په ډېره زیات اندازه وخوري، هغه هم ماشوم ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. او یو بلې مسلې ته زه غواړم چې د هیوادوالو توجه راواړوم، هغه دا ده چې که چیرته مثلا غوښه یا بل قطغ یا پخېږي، تر دوه ساعتو پورې باید دوی مصرف کړي،
ځکه چې ګرمي ده،
ځکه چې هوا ګرمه ده، دوه ساعتونو وروسته وغواړي که ونه غواړي په نوموړو پخوسو غذایی موادو کې ځینې میکروبونه تکثر کوي، نمو کوي، نو دو ساعت نو وروسته دا خواړه باید ماشومان ته ورنکړی سي او خپل یې ونه خوري. کوشش وکړي چې دا کچیرته په پخوسو خوړو باندې دوه ساعته لاغنه زیات تیر سوي، دا باید بیا ځلې ګرم کړي، تودی کړي او بیا مصرف کړي.
تاسو ویل چې کچیر خواړه ځنډنی سي هغه ماشومان او دوی ته د ناروغۍ سبب کیږي، لکه څنګه مو چې مخکې ویل لوی اختر ده په اکثرو کورونو کې د قربانۍ غوښې ښې پریمانه دي. دوی معمولا د پخولو په وخت کې هغه څه چې ضرور دي په نظر کې نه نیسي، مثلا ډېره زیاته غوښه سره کوي یا هغه کوم لواب چې ورته جوړوي پیاز او بانجان ډېر سره کوي که نه، دغه څومره روغتیا ته زیان رسولی سي؟
سره کړي مواد، خوراکي مواد ډېر زیانمن دي، ځکه دا نه یوازې چې د میدې تکلیفونه پیدا کوي، مثلا تیزاب لوړوي، کله چې غوښه سره کیږي یا کباب په شکل یا نور غذایي مواد سره کیږي، یو ډول داسې مواد په نوموړو موادو کې منځ ته راځي چې هغه د سرطان لامل کیږي. یعنی سره کړي خواړه د حتی د مرۍ د سرطان لامل کیږي. په همدې خاطر نه یوازې دا چې د میدې تکلیفونه پیدا کیږي، د سرطان لامل کیږي. همدا وجه ده چې د خوړو زیات سره کولو ته اوس اجازه نه ورکول کیږي او لدینه باید ډډه وکړي.
سی خواړه هغه خواړه چې روغتیا ته متوان ونه رسي، هغه کوم خواړه ته ویلی سو؟
ټول خواړه چې په خطوګه او پیرودل سي، په خطوګه زیرم سي، په خطوګه چمتو کړی سي، ټول خواړه موږ وایو چې ټول خواړه صحیح دي. مثلا موږ د خوړو ګروپونه د روغتیا پلوه دا خواړه ټول په وډلو باندې ویشو چې ځین نمونه ته اخلم. یو د غلی دانی دي،
بله،
لکه جوار، وریجه، غنم او غوخه ده، مثلا د مختلفو سارویو مثلا ماهی دي،
بله،
حبوبات دي، لبنیات دي، مثلا شیدې او پنیر او مستې او لمدې دل نور لبنیات، سابه دي، یعنی سبزیجات، تازه میوې دي، شحمیات او غوړ دا شاندې. دغه وډلې مواد دي، غذایی مواد دي چې موږ ترې استفاده کوو. ټول که په خاطر چمتو سي، دا ټول صحیح خواړه دي، سالم خواړه دي.
او کوونه سي،
او کچیرته موږ مواد رانیسو، یعنی پیروې، کچیرته موږ د دوی موادو په کیفیت باندې ډاډمن نه یو، دا صحیح خواړه نه دي.
بله، کومې خبرې چې په خبرونه کې یاد سوي کچیرې دا په پام کې ونه نیول سي، نو واضح خبره ده چې نتیجه به زموږ ناروغي وي او له ناروغۍ وروسته به پښیماني به هیڅ ګټه ونه لري.
هیڅ ګټه نه کوي. خوراکي مواد موږ په بازار کې رانیسو، باید هغوی بوی، طعم او ظاهر ته پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه ځوندی اوسئ.
له تاسو نه هم ډېره مننه. تاسو ته د خوښۍ او خوشحالۍ نه ډکې ورځې غواړم.
ځوندی اوسئ. سوله ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبرې په اختر کې د پرخوري یا ډیر خوراک پکله باوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه پرز کې چې است علمال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. ازادي رادیو درنور دونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. اختر چې تیر شي بیا براشي، د دزوانې عمر چې تیر شي ناراضینه. آیا تاسو په لوی اختر کې قرباني کوئ؟
بله، هو، مونږ کور کې قرباني کوو. قرباني خو د پخوانه چې کله مونږ واړو زمونږ کور کېدله.
ځین خلک ولې د قرباني غوښنه ویشي؟
د قرباني هدف چې دی بس خالی وینه تویول، هو نور غوښه ځان ته ساتي.
او د اسلام له نظر د قرباني غوخه څنګه باید وشل شي؟
هغه په دریو حصو باندې تقسیم کی. لومړی سه د ځان لپاره، دویم د خپل نږدې خپلوانو لپاره، او دریمه ده
هغه فقرا او مساکینو لپاره چې هغه قرباني نوي.
خو ګوردونکو سربیره پر دې چې قرباني د الله جل شانه په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. کله چې بډایان د قرباني غوخه د بیوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندۍ کوي. بډای او فقیر یو د بل ترڅنګ خوښي کوي، چې دا خوښي په یو ټولنه کې د سوکالۍ او نیکمرغۍ لامل ګرځي. د دې اونۍ د کور کلي خپرونې موضوع مو د قربانۍ د غوښې سمویش ته ځانګړې کړې ده. دا چې د قربانۍ غوښه څنګه باید وویشل شي او ولې ځینې کورنۍ د قربانۍ غوښه ټوله ځان ته ساتي، د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم سره مو هم مرکه کړي. تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
اوریدونکو، قربانی یو داسې عمل دی چې په قرآن، حدیث او اجماع سره ثابت شوی دی او پر دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی. قربانی یو مالی عبادت ده او حکم یې هغه څوک چې وس لري واجب دی. اکثرا د لوی اختر په ورځو کې هغه کسان چې وس لري قرباني کوي او د دوستانو ترڅنګ د قربانۍ غوښه فقیرانو ته هم ویشي. د قربانۍ په حق لمو د لغمان ولایت اوسیدونکي مسعود واحدی پوښتلی چې آیا دوی قرباني کوي او که کوي یې غوښه یې څنګه ویشي؟ له نوموړي یې اورو.
بلې، هو، مونږ کور کې قرباني کوو. قرباني خو د پخوا نه چې کله مونږ واړو زمونږ کور کېدله، نو زما دومره یادېږي چې زه کله وړوکه بیا به ما مخ واړو، دوی به غوښه په درې ورسې تقسیم کړه. بیا به ویل دا د چا، مونږ به ویل دا د اقاربو، بیا به ویل دا د چا، بیا به ویل دا زمونږ، بیا ویل دا د چا، بیا به ویل دا د مسکینانو. نو په دغه وجه باندې تقسیمات د ابتدا نه زمونږ په کورنۍ کې خلک کول. اوس مونږ د قربانۍ غوښه په درې برخو ویشو، چې یو د ځان دپاره ساتو، یوه برخه یو د مسکینانو حق پکې بیلو، او بل هم د اقاربو. دا زمونږ شاوخوا ګاونډ کې چې څوک مونږ ته معلوم وي چې هغه مسکین دي، نو هغه بیا ویشو، خپل ماشومان ته ورکوو چې دا به هغوی کرې ویسي. داسې نه چې دا زمونږ اقارب یا نږدې اقارب، بیا خپل د اقاربو له برخې نه ورکړي. چا چې قرباني کړی هغه خو دې ته ضرورت هم نه لري. او بل مونږ کوښښ پیدا کوو چې چا قربانی نیوی کړي او زمونږ په اقاربو کې هغه ته ورکوو. د حتی د کور نه بیرون هم باسو، لرې ځای ته ماستو. مثلا مونږ په کارتینه او کوس فیلن اوسېږو، چې په ارزان قیمت کې مونږ ته معلوم وي چې هغه خلک لږ مسکینان دي، بېوس دي، هغوی لپاره لیږو. خو مهمه دا ده چې مونږ ته معلوم وي چې دا زمونږ په اقاربو کې لږ غریب خلک. دا خو د واجب طریقه ده، او یو د ټول پیغمبرانو نه راپاتې ده، د حضرت ابراهیم علیه السلام د وخت نه. نو کوښښ پدې کوو چې هغه د ثواب په توګه ټولو شریکي نه.
ځینې کسان بیا قرباني صرف د څاروي وینه تویول ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی وصال وایي چې قرباني کوي، دا چې غوښه یې څنګه تقسیموي، له نوموړي به واورو.
قرباني چې کو خالي هغه وینه توی شي، او نور چې دی بس کور کې هغه غوښه چې کور کې ته استفاده کړه. بس دغه ملګري انډیوالانې بس دغه برابر کړو مېلمستیا، او هماغې کار وړل کېږي کور کې همدغه شه. د قرباني دغه چې دی بس خالي وینه تویول هدف، هو نور غوښه ځان ته ساتو. مېلمستیا دې کوو ملګرو انډیوالانو، بس دغه ډوډۍ دې کوو، نور چرته په چکر ځو، ځان سېویسو یا ځای کې په لکه مسته برابر کو عمل ته ځان سره وړو. خو داسې بل چاته نه ورکو، خپل پامل کې کارو. چوي پلیزر کې فرته به چې څو خم ضرورت چې راخلو ته استفاده وکړو.
په دې ورځو کې د قربانۍ غوښه مستحق خلکو ته وویشل شي، خو په ځینې مواردو کې بیا دا عمل نه ترسره کیږي او بې وزله خلک له نظره غورځول کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکی شمس الدین شیرانی چې په یو دولتي اداره کې اجیر ده، له شتمنو خلکو داسې ګیله کوي او وایي
دا خلک هم قرباني نه راکوي. ټول خلک خپل خپلوانو ته ورکوي، خپلې میلې پکې. موږ غریبانو په کیسه کې څوک نه دي. که څوک یې رالږي، یو اډوکی راولېږي، هغه هم د خوراک خو نه وي، خو ځکه مجبور یې موږ یې خورو، څه وکړو. دا اوس دلته شتمن ډیر خلک دي، په نیازبې کې ډیر دي، خوښه نه رالېږي. په خدای پروش کال وو یوه ښځې په خدای یو اډوکی راکوي، ولې ایره خو بخوري تر دې اضافه وو انتظار راکړه. هغه خلکو کې ورکوي، سیالي لري، شریکي لري، نور د خپل خپلوانو کې ورکوي. موږ څه کوي؟ پنځه کوي. وښه برخه د غو ده، شیشه برخه د هغه مسکینانو ته ورکوي چې نه خوري او څوک یې نه غواړي، د رنګ باندې بدېږي، هغه ته ورکوي.
ځینې وخت خو دا قرباني د سیالۍ لپاره هم کیږي، او د خپلو شتمنو د ښکاره کولو لپاره، نه د بېوزلو د لاسنیوي په خاطر. د لوګر ولایت اوسیدونکی محب راته په همدې هکله داسې غږېدلی دی.
اوس یو رواج غوندې جوړ شوی، یا څوک زیاتره خلک رواج غوندې بلي چې څوک ورته راځي هغې ته یې ورکوي، او یا چا سره رفت آمد ولري هغې ته یې ورلېږي. مستحق خلک خو که کور د مخې ته یې ورته راسي نه ورکوي، یا باید داسې کار وکړي چې وی ګوري هغه کور والا مستحق ده نه ده، قرباني کړې نه ده کړې. هغه چې قرباني کړې م هغې ته یې ورلېږي. سیالي غوندې دغه سیالي غوندې جوړه ده، نو اوس هر سړی خپل همغه خویش و قوم ګوري، همغه ته یې ورکوي چې رفت آمد سره ولري، سیالي و شریکي ولري. همدغه مستحق خلکو ته نه رسي. داسې خلک شته چې په کال نه یې خوړلي، هغې د اختر په تمه اختر کې هم ورته څوک ورنه کړي، نو داسې سیالي والا څوک لري او داسې غریب و غربت ته نه رسي.
عزتمنو اوریدونکو، ځینې خلک کله چې قرباني کوي نظافت په پام کې نه نیسي. په دې هکله مو د خلکو نظرونه راخیستي چې د خپرونې په دې برخه کې په ګډه سره اورو.
زه نورالحق نیژمه، هر مسلمان یو پسه یو غویې یو شیمه سره آزادۍ د بلاکو مخته یا د کورو مخته یا خپل چاپیریال په مخ کې باید نظافت دائم دپاره داسې نه شي. د اختر په ورځو کې دا باید درته ځینې مراقبه ځینې وکړي، خو دوسه همراز پیدا کېږي او دوامداره چې غوښې دوی خپل خوري او بوی و دا سبل وینې درته په نور مسلمانانو باندې بوی باندې کوي. دا باید پاکې باید منظم ځای ورته ولري.
نوم مې ولی خان ده، د کابل ولایت چرسیاب ولسوالۍ اوسېدونکی. خصوصا د قربانۍ په وخت کې باید نظافت ته ډېره جدي پاملرنه وکړو. نو په کار ده چې دغه د قربانۍ مالونو پوستکي لرې یا وینې په یو خاص او مخصوص ځایونو کې جیب جی شي.
زه وحید الله د اتمې نایې کارسیناو اوسېدونکی. په قربانۍ کې د نظافت پام نیول ډیره مهمه خبره ده. په وخت د قربانۍ کې باید چې هغه کوم زیاپګي شیان چې دي هغه له مسکوني ساحو نه لرې ولیدل شي، چې خدای نخواست سبب د امراض و نور شیان نه شي.
خوږو اوریدونکو، دا چې د قربانۍ غوښه څنګه تقسیم شي او چا ته ورکړل شي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی له دیني عالم الحاج مفتي سمیع الله ریحان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
پپل کې خوب دا پوښتنه مطرح کړو چې د اسلام له نظره دغه د قرباني غوښه باید څنګه تقسیمات شي.
د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کول دا یو واجب عمل دی، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د لوی اختر په ورځ باندې د ټولو نه ډیر بهترین عمل هغه د وینې تویول دی. نو هر کله چې سړی قرباني وکړي، د قربانۍ مقصد دا دی چې انسان عملاً دا وښيي چې زه تنها قرباني نه کوم، بلکې زه د هغې غوښې هغه مسلمانانو ته ورکوم او هغه کورنیو ته ورکوم چې هغوی قربانۍ نه وي کړي، تر څو د هغې اولادونه هم د قربانۍ د غوښې نه برخمن شي. د دې وجې نه د اسلام د مبارک دین ستر د ټولو نه لوی او زړهسواند چې اسلامي اصول موږ او تاسو ته ښودلی دي، ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلې د قربانۍ غوښې په نورو مسلمانانو فقراو باندې تقسیمولې. یو قربانۍ به د ځان دپاره کوله او یو به د امت دپاره کوله. نو دا د امت دپاره تعلیم دی چې باید غوښه د خپل ځان دپاره پرې نه دي، هغه په دریو حصو باندې تقسیم کړي. لومړی حصه د ځان دپاره، دویم د خپل نږدې خپلوانو دپاره، او درېیمه ده هغه فقرا او مساکینو دپاره چې هغوی قرباني نه وي.
مانا صاحب، ځینې خلک په افغانستان کې داسې هم شته چې صرف هدف وي دا د قربانۍ چې وینه تویه شي او نوره غوښه ځان ته وساتي، یا لاندې کړي، یا وچه کړي، یا وایي چې موږ میلمهدار یو، یا څنګه. دغه څنګه موضوع ده؟
اساسي موضوع دا ده چې هغه خلک چې وایي چې قرباني صرف وینې تویولو ته وایي، ګورئ قربانۍ دپاره شرایط دي، قربانۍ دپاره اصول دي، د قربانۍ دپاره اساسات دي. که چېرته د وینو تویولو موضوع وي، نو بیا به یو چا په دغه ورځ باندې چرګ لالو، بیا به ویل ما وینه توی کړل، یا بیا بلمرغ لالو، بیا به ویل ما وینه توی کړل. نه، قرباني په هغه مخصوصو څارویو باندې چې کیږي د هغې وینه تویول کیږي. نو د دې دپاره چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا ژوندی پاتې شي، الہ العالمین په دې خوشحالیږي. او قرآن کریم کې دوه لفظونه راغلي دي چې د هغې نه قرباني ثابتېږي، یو نسک راغلی دی، بل ونحر راغلی دی. نو د قربانۍ مقصد تنها وینه تویول نه دي، بلکې قرباني په هر معنی قرباني ده. د وینې تویول، په دې ورځ خدمت کول، په دې ورځ باندې د څاروي نه پوستکی ویستل د هغې غوښه میده کول او بیا د هغې غوښه تقسیمول. که چیرې یو څوک ټوله غوښه په خپل کور کې کیږدي او فقراو مساکینو ته یې ورنه کړي، خصوصا په دې جنګ ځپلي افغانستان کې چې داسې کورنۍ لرو چې کلونه کلونه یې غوښه نه وي لیدلې، هغوی ته ورنه کړی شي او مالداره خلک غوښه په خپلو یخچالونو کې وساتي، نو دا بیا قرباني نه ده، دا قصابي ده. نو قصابي او قرباني ترمنځ باید سړی فرق وکړي.
مولوی صاحب، بله پوښتنه داسې مطرح کېږي چې البته ځینې کسان دي چې دا غوښه هغه چا چې قرباني کړي لکه سیالي غوندې وایي، فلاني قرباني کړې وده چې زه مرده ولېږم چې ونه وایي چې ده قرباني نه کړې، دغه موضوع څنګه ده؟
دا خو بدل نه دی چې اوس څوک چا کره غوښه ولېږي او بل کور والا وایي زه یې درلېږم، داسې نه ده. حق د قربانۍ هم دا دی چې هغه فقرا او هغه مساکینو ته ورکول شي چې هغې د قربانۍ نه محروم. کونډې، رنډې، یتیمان، مایوبین، ډېر سپینګیري، داسې ځوانان چې هغه مایوبه وي او هغوی کارونه ونه لري او په دې ورځ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي، داسې کورنیو ته ورکول یې ضروري دي. د غوښې تقسیمول څنګه چې قرباني واجب ده، داسې د غوښې تقسیمول هم واجب دي. یعنې په دې باندې باید د ستاسو رادیو چون د افغانستان 99% خلک یې اوري، نو باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې تنها قرباني واجب نه، بلکې غوښه تقسیمول هم واجب دي. په هغه اماکنو کې او په هغه ځایونو کې چې هلته مالداره خلک ډېر وي، غریب پکې کم وي، کلته استحبابي موضوع وي، خو دلته وجوبي عمل دی. وجه دا ده چې کونډې، رنډې، یتیمان هغوی یو مړی ډوډۍ ته حیران پاتې. نو کله چې پاتې وي، هیوادوال باید په دې پوه شي چې هغې یوازې وینه توی نه کې، بلکې دا قرباني هم وړاندې کړي چې د غریبانو په کورونو کې هم دغه موجود وي، غوښه موجوده وي، د هغې اولادونه یې وخوري، نو بیا به مونږ قرباني کړې وي، او که نه وي نو بیا به الله العالمین پرې راضي نه وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونی د کور کلی خبرونه تر بیا ښه چاره. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
چرا نشین